böyle oti böyle hoşlaştı diye bu ki o müşkiler tavrını sanki bırakıyor.
بله مننه ستاسو نظر مو هم واورید یو بل اوریدون که هم را خلو بله مهربانی وکړئ ځان راو پیژنې او لند خپل نظر ورکې لکه چې ټلیفون مو سره قطع شوی دی یو بل اوریدون که دی مهربانی بله ازادي راډیو ده مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام لکم زم ټلیفون کړی او نوم مو
پاکستان حکومت افغانستان
تاسو د استانبول د پروسی نننی کنفرانس ته خوشبین یاست چې اسلام آباد کوربه دی آیا دا به د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو سره مرسته وکړي
زه سم په څو کې ډېر غونډه ته خوشبین نه یم ځکه چې دغه شان به ډېر لسواري کړي زمونږ ولس مشر کاردي صاحب هم دغه غونډه د سګونډو کې ډېر اشتراک کړی خو تر اوسه پورې څه نتیجه نه دی ورکړې دا واري ولس مشر به جد پټاګه کې چې دغه حقایق وړاندې کړو نړیوالو
بله مننه ژوندی اوس نظر مو واورېده له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو ټلیفون وکړه او په دې اړه مو نظر ورکړه دغه راز د افغان بي سیمه اته شمېرې له لارې هم کولی شئ چې په دې اړه پیغام راواستوئ اته سوه اتلس وبښئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ موږ هرومرو درته خپرو اوس چې ګورم د افغان بي سیم له لارې رحیم خان مینوال له خوست څخه لیکلي چې له اشرف غنی څخه هیله کوو چې د پاکستان په وادو تیر نشي هغوی تل وادې کوي خو پرې عمل نه کوي دغه راز عبدالصمد د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو سمنه اوریدل کیږي اف ام خراب دی موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کړو مخکې واوریدونکو هم په دې اړه خپل شکایت کړی و یو بل اوریدونکو په اس ام اس کې لیکلي په د افغان بي سي مخابراتي شرکت له لارې په پیغام کې چې ولسمشر دی مخکې له مخکې په چې پاکستان ته ځي باید په دې اړه جدي فکر وکړي چې غوښتنې څه دي او هغوی څه کولی شي نوم یې نه دی ښودلی د تاسو ټولو مننه چې په دې اړه مو پیغامونه راستولي ازادي راډیو اورې ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوي خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو د کابل چاپي خپرونو او ورځپاڼو هم د اسیا د زړه د کنفرانس په اړه ځینې لیکنې کړي اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د غونډې ګټو او په دې غونډه کې د افغان پلاوی اجنډا ته ځانګړي کړی دي اسلام رسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د اسلام آباد غونډه به د افغانانو مات شوی باور بیرته جوړ کړي په سرمقاله کې راغلي چې د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غونډې مؤثرې وې خو تر اوسه یې هغه هدف چې د افغانستان سوله او امنیت دی نه ده پوره کړی د سرمقالې د لیکوال په باور له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیله دا ده چې د سیمې هیوادونه تر خپل منځه همکاري پراخه او په یوه خلو د هغه تروریزم په وړاندې ودرېږي چې د ټولو سرنوشت پرې تړلی دی د ورځپاڼې په باور د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس کوربه هیواد پاکستان بیا هیله لري چې په دې کانفرنس کې د افغان حکومت باور ورجلب کړي تر څو د سولې په بهیر کې د منځګړي رول بیا ورکول شي انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نړۍ هیوادونه باید د هغو هیوادونو مخه ونیسي چې د تروریزم ملاتړ کوي په سرمقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د پخواني مرستیال ډیوډ سیدنی په حواله لیکل شوی چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ کوي او همدغه ډلې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري په سرمقاله کې وړاندې راغلی چې طالبان د پاکستان له مالی ملاتړ پرته د ژمي په موسم کې هم په پاکستان کې اوسي او د بل کال لپاره جنگي پلان جوړوي جامعه باز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی خو د لیکوال په باور فکر نه کوي چې د اسلام آباد په څیر غونډې د عملي نتیجه ولري په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې اساسي ستونزه روانه جګړه ده او له دې ډول غونډو څخه دا هیله نه کیږي چې د جګړې سرنوشت بدل کړي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان له دې ویرې چې د افغانستان نارضایتي ورته په لوړه بیه تمامیږي هڅه کوي چې افغانستان سره اړیکې ښې کړي په ستر مقاله کې راغلی چې په دې کانفرنس کې به بیا پاکستان لوبه کوي او افغان پلاوی ته به د تیر په څیر د سولې او د توریزم د همکارۍ غوړې ژمنې ورکوي او دا ژمنې به د دې لپاره وي چې پاکستان پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
لویدیز رسنۍ وایي اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې طالبانو کسان په پیسو او خپلو پیغامونو ځان ته جذبوي او هڅه کوي چې د دوی د خپل منځي اختلافات څخه هم د ځان په ګټه کار واخلي. تفصیل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي دولت ډلې نفوذ د افغانستان په ختیځ کې مخ په زیاتېدو دی او په هلمند کې هم چیرته چې افغان ځواکونه د طالبانو له فشار سره مخامخ دي ځان ته خلک جذب کړي دي. خو د افغانستان دولت په دې وروستیو کې وویل چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعشیانو ته درانه تلفات اړولي دي او ځمکه یې ورباندې تنګه کړې ده. دغه راز ان بی سی نیوز ټلویزیون وایي چې اسلامي دولت ډلې په خپلې یوې نوې ویډیو کې هڅه کړې چې د طالبانو له قیادت څخه ناراضي کسان ځان ته جلب کړي او د طالبانو مشران یې له اسلامه منحرف شوي ګڼلې دي. یو کس چې د ابو یاسر الافغانی په نامه په دغه ویډیو کې څرګندېږي تور لګوي چې طالبان د پاکستان استخباراتو سره همکاري لري او د زیارتونو او قبرونو ساتنه کوي. دغه کس د طالبانو او ایران ترمنځ شکمنې اړیکې هم غندي. انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم له قوله لیکي چې وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په هلمند کې پیسې ویشي او خلک ځان ته جذبوي. د هلمند د شمال یو قومي مشر هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی ورته اندېښنه څرګنده کړې او ورځپاڼې ته یې ویلي دي چې داعش د مازوی او د موږ د کلي څو نور ځوانان ځان ته جذب کړي دي. هغه ویلي دي چې زوی یې د کندهار له پوهنتونه له فراغته وروسته د داعش لخوا جذب شوی او د دوی په کلي کې تور بیرغونه اوچت شوي او د داعش د مشر ابوبکر بغدادي عکسونه هم لګول شوي دي. انډیپندنت د لوړ رتبه افغان چارواکو له قوله لیکي چې هلمند ته د ډګر جنرال شهیم او د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال سالنګي په مشرۍ د حقیقت موندونکي پلاوي رپورټ د افغانستان په جنوب کې د عمومي وضعیت یو تیاره تصویر وړاندې کوي. انډیپندنت زیاتوي چې برتانوي او امریکایي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې د امنیت د ټینګولو لپاره سخت زیارونه کړي او ګڼ تلفات یې ګاللي. ورځپاڼه لیکي چې په مارجا او نادلي ولسوالیو او لشکرګاته نږدې د باباجي په سیمه کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په تیرو شپږو اونیو کې پر لپسې نښتو دوام درلوده. انډیپندنت لیکي چې دولتي ځواکونو په تیر اکتوبر میاشت کې په لشکرګا باندې د وسلوالو مخالفینو برید په شاوتن باو خو تر اوسه په دې بریالي شوي نه دي چې وسلوال مخالفین له شاوخوا نږدې ولسوالیو څخه لرې کړي.
نجیبه نوشابه د افغان په حال د فزو په جبه کلیوالو جنو ته څومره د زده کړو زمينه برابر ده؟ تاسو د سبق وایلو لپاره چیرته ځئ؟ آیا په خپل کلی کې فون ځای لرئ؟ د فزو غږ له آشنا رادیو نه
د امریکا غاښنا رادیو اعلان مول ازادي رادیو اورید. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه په افغانستان کې په دې وروستیو کې پر خبري اعلانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې مشر په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې په دې وروستیو کې پر خبري اعلانو سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو یوازې په کابل کې و مرګونی حمله شوې دي. جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي چې په تیره نږدې یوه میاشت کې پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې زیاتېدونکو حملو اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول حملې د بیان ازادي د محدودولو لپاره دي او حکومت یې باید عاملین په ګوته او مجازاتي کړي.
اگر حکومت افغانستان
دوی وایي کچېره افغان حکومت غواړي په دې برخه کې قانون عملی کړي نو دا باید روښانه کړي چې آیا دا کسان په نظام کې دي چې دغه ډول کارونه کوي او کنه. دا ډول کسان باید وپیژندل سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. په تیره څه کم یو میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر مرستیال صدیق الله توحیدی او دو خبریالانو سالم وحدت او امان الله عطایي باندې په کابل کې حملې شوې دي. دغه راز په دې موده کې پر سیاسي کارپوه احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری او د ولسي جرګې پر غړي هلی رشاد هم حملې شوې دي. په دغو حملو کې یوازې امان الله عطایي چې د آسیا تلویزیون مشر و وژل سوی او پاتې نور کسان څوک ټپیان او څوک روغ وتلي دي. دغه کارپوهان چې حملې پرې شوي هغه کسان دي چې د رسنیو په بحثونو کې د افغان حکومت پر کمزورتیا او د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان پر لاسوهنو کلک انتقادونه کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې پر ژورنالیستانو، مدني فعالانو او د نظر پر خوندانو باندې وروستیو حملو دوی هم اندېښمن کړي دي. د دې وزارت وین هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب کمیټه جوړه کړې او ټولې ورته پیښې به پکې وڅېړل شي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري. دغه کمیټه او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د روانو ستونزو یا د ست ستونزو د مخنیوي په برخه کې ژمن دی چې پوره فعالیت وکړي او لمنځه به وړي.
که څه هم افغان حکومت تل د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکوي، خو نه یې په افغانستان کې له آزادو ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټه د حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. نه یې وایي که افغان حکومت د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه وانخلي یا د ستونزه به لا پسې پراخه او افغان حکومت به په یو ناکاره او ناکام حکومت بدل سي.
پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو په دې وروستیو کې د حملو د زیاتوالي په اړه مو د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی پر د اندېښنو په باب واورېدل. په افغانستان کې ناامني یو ستر لامل دی چې اکثره افغانان خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډې کوي، خو د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې تیزې کړي دي. د دې وزارت د رسنیدونکو چارو وزیر نن په دې اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي دي چې تفصیل د یوسف خان زدران پر رپورټ کې اوري.
بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته د کډوالو بې سارې څپې بېلابېل نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي او افغان حکومت هم د دغو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د کډوالۍ د ستونزو او فرصتونو په اړه یوې غونډې ته وویل چې له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو د کډوالو په برخه کې روانې ستونزې هوارې شي. سید حسین عالمی بلخي وایي پکار ده چې د ستونزو د حل په خاطر کوربه هیوادونه د کډوالو له اصلي هیوادونو سره زیاتو خبرو ته کښېني.
کشورهای مبدی مهاجرت باید با
دی وایي د کډوالو مبدا هیوادونه باید د مقصد له هیوادونو سره همکاري وکړي او اړتیا د دې ده چې په دې برخه کې باید ډېرې خبرې وشي تر څو توانېدلی وو چې د راغلي دغه بحران مدیریت ته د حل ښې لارې پیدا کړو. ښاغلی بلخي وایي چې جمهور رئیس غني هم اروپا ته په وروستي سفر کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو له یو شمېر کوربه هیوادونو سره اساسي خبرې کړي، خو د خبرو دا لړۍ باید دوام پیدا کړي. هغه وایي چې افغان حکومت د کډوالو داسې راستنېدو ته زمینه برابروي چې په خپله خوښه وي نه په زور او جبر. د کډوالو د ژوند په اړه اندېښنې لاغې وروسته په ډېرېدو شوې چې یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني د کډوالو د منلو په اړه خپلې تګلارې سختې کړې. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال له 1.5 لک ډېر افغان اروپایي هیوادونو ته تللي چې دا شمېر د راستنېدونکو افغانانو د شمېر په پرتله درې برابره زیات دی. ملګري ملتونه وایي چې د کډوالۍ بحران د حل لپاره پکار ده چې په افغانستان کې دننه په فرصتونو کار او له دغه هیواد سره دوامداره مرستې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن دغې غونډې ته وویل چې ستونزه له سیاسي بې ثباتۍ څخه پیدا شوې ده. د زیاتو دلیلونو له امله کډوالي ډېره شوې، هغه دا چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامني ډېره شوې، فرهنګي او پونیز فرصتونه، اقتصادي محدودیتونه، د پراختیايي کومکونو کمښت او مهمه دا چې سیاسي بې ثباتۍ د دغو کډوالیو سبب شوې. هغه څوک چې هیواد پرېږدي خپل ځمکې او لازم فرصتونه له لاسه ورکوي او پوروړی کیږي. موږ له دغه ټولو ستونزو سره مخ یو، خو هڅه باید وشي چې منفي دانګیزې څنګه په مثبت بحث بدلې کړو. نوموړي په افغانانو غږ وکړ چې په هیواد کې پاتې کېدو ته لومړیتوب ورکړي او د سختو لارو او د اروپایي هیوادونو له اندېښنو ځانونه خبر کړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې باور ده چې اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي د افغانستان یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د 1 میلیون په شاوخوا کې کورني بېځایه شوي او د 2.5 میلیونو څخه ډېر په پاکستان او ایران کې پراته افغان کډوال هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
په همدې سره د خبرونې ورستۍ برخې ته ورسېدو. مخکې مو واورېد چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي هېواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. سردار عزیز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کنفرانس ته په پرانیستون کې وینا کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې یو باثباته وبخې یو بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. دغه کنفرانس سبا ته هم دوام کوي او ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ورته وینا وکړي. ازادي راډیو خبریالان هم هلته شته او تاسو به د دې کنفرانس له وروستیو پرمختګونو شیبه په شیبه خبروي.